و همچنین از دکتر صاحب غلامدر رفیقی متخصص اطفال که از امریکا با ما مهمان بودند و شنوندگان عزیزی که در برنامه با تماس‌های تلفنی سهم گرفتند. این قسمت برنامه صحت سرمایه زندگی در همین جا به پایان میرسد. تا هفته آینده شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشیم.
د شپې نه بجه شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. دا خپرونه په خبرونو پیلیږي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دوحې په راروانه غونډه کې د خپل حکومت د معناداره ګډون غوښتنه کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې امیر خان متقی دا څرګندونې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکلاسن سره په پرونۍ کتنه کې کړي. په بیان کې د ښاغلي متقی له قوله راغلي دي چې وایي د دوی حکومت د دوحې درېیمې غونډې څرنګوالی څېړي او په اړه به یې خپل دریځ اعلان کړي. هغه ویلي چې د دې غونډې پایله باید د افغان ولس او هیواد د سوکالۍ سبب شي. ښاغلی نیکلاسن په خپله د دې لیدنې په اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې د دوحې درېیمه غونډه د روانې میلادي میاشتې په دیرشمه جوړه شي او دوه ورځې دوام وکړي. طالبانو تر اوسه رسمن نه دي ویلي چې په دې غونډه کې ګډون کوي که نه. د افغانستان په اړه د دوحې دوهمه غونډه د روان کال په فبروري میاشت کې جوړه شوه، خو طالبانو په هغه کې له ګډون څخه ډډه وکړه. ټاکل شوی په افغانستان کې د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین تازه کمپاین سبا پیل شي. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ پر خپل ایکس پانه لیکلي چې دا کمپاین به په ټولو ولایتونو کې تطبیق شي، خو په دې اړه یې نور تفصیل نه دی ورکړی. د افغانستان ځینو سیمه ییزو رسنیو په روان میلادي کال کې په غزنی ولایت کې د پولیو د لومړۍ مثبتې پیښې خبر ورکړ، خو تیر کال د شپږو مثبتو پیښو راپور ورکړل شوی و چې ټول یې په ننګرهار کې وي. افغانستان او پاکستان هغه یوازیني هیوادونه دي چې لا هم پولیو پکې ختمه شوې نه ده. پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې علاج نه لري، خو وقایه یې یوازې په واکسین سره کېدای شي. یو ایرانی ورځپاڼې د تیر کال په لیندۍ میاشت کې له یوه ایرانی عکاس سره په مشهد کې د طالبانو د قنسل د ناوړه چلند څخه پرده پورته کړې. د جمهوري اسلامي ورځپاڼې د پرونی خبر له مخې ډاکټر سلیم ایرانی عکاس چې په راپور کې نوم نه دی یاد شوی قنسلګرۍ ته ننایستلی او شکنجه کړی دی. په خبر کې راغلی چې د عکاس له شکایت وروسته ډاکټر سلیم له ایرانه وویستل شو او پر ځای قنسلګرۍ ته بل ډیپلومات واستول شو. راپور زیاتوي چې د ایران حکومت د مشهد قنسلګری په داسې حال کې ډاکټر سلیم او د طالبانو دوه نورو ډیپلوماتانو ته وسپارله چې یوازې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی لخوا لاسلیک شوی سند یې په لاس کې و. جمهوري اسلامي ورځپاڼه وایي چې همدې دریو ډیپلوماتانو څو میاشتې مخکې د قنسلګرۍ له موټر او ډیپلوماتیک خوندیتوب څخه په کار اخیستو سره د طالبانو د حکومت د یو پیژندل شوي مخالف قاري محمد عیسی محمدي د تښتولو هڅه هم کړې وه. د طالبانو حکومت د دې تازه تورونو په اړه څه نه دي ویلي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ته یو نږدې مقام نن تایید کړ چې د هیواد د امریکا د ولسمشر جو بایدن د هغې طرحې چوکاټ منلی دی چې په غزه کې د جګړې سمدستي پای ته رسیدل غواړي. خو دې چارواکي دا یادونه هم کړې چې د بایدن پلان نیمګړی دی او ډیر کار ته اړتیا لري. د نتانیاهو د بهرنۍ پالیسۍ لوی سلاحکار اوفر فالک دا څرګندونې د برتانیا سنډی ټایمز ورځپاڼې ته په یوه مرکه کې کړي دي. هغه ویلي چې د بایدن حل لاره ښه نه ده، خو دوی منلې ځکه د نوموړي په وینا اسرائیل غواړي خپل ټول برمته راخوشي کړي. او د تیلو د صادرونکو هیوادونو اوپک پلس ډلې نن موافقه وکړه چې د لوړو بیو د دوام لپاره د 2025 کال تر پایه د تیلو په تولید کې کمښت تمدید کړي. د اوپک دولسو غړو او د روسیې په ګډون لسو متحدانو یې نن په یو بیان کې وویل چې د اومو تیلو د تولید کچه به د 2025 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د کال تر پایه په یوه حال وساتي. په نړیوالو بازارونو کې د یو بیرل تیلو بیه اوسمهال $80 ته نږدې شوې، خو دا د اوپک پلس تر تمې ټیټه ده. اوپک پلس د 2022 کال له وروستیو څخه څو ځلې د تیلو د تولید د کمولو پریکړه کړې. خبرونه مولا ازادۍ رادیو واوریدل. د خبرونه په دوام کې په راپورونو کې به واوري چې د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې د ډوبې بیړۍ د تلفاتو وروستای حال درکو. په یو مرکه کې به واوري چې یو پل څنګه د خلکو ستونزه حل کولای شي.
خلک بیچارگان په خیمو کې پراته دي، تشنابونه لري، په دشتو ته روان دي، څکلوبونه نورو جوینه راوړي، مثلا مسجد او کلینیک شي پل وران دي، خیمو کې صحي خدمات ورته کیږي، هغه مشکله ده.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر د هغو سرګندونو په اړه هم یو راپور لرو چې وایي دوی د دوحې په غونډه کې مانادار ګډون غواړي. د بشري حقونو یوې بلې مدافع ډلې په یو تازه راپور کې پر طالبانو او نورو ډلو تور پورې کړی چې افغان ښځې له خپلو حقونو بې برخې کړي.
طالبانو په هر عرصه کې د ښځو حقوق نقض کړي دي، که هغه د تحصیل حق دی، که هغه د بیرون تګ حق دی، که هغه د کار وظیفه حق دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د دولتي ادارو کارکونکي وایي له دوه میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي.
دولتي وظیفه لرو او څلور میاشتې معاش نه دي اخیستو. موږ خو د کور کرایه لرو، ډېره پکې ضرورت لرو، معاش نه دي اخیستو تر اوسه. باور وکړئ په جنجال یې مو بس.
په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خبريږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
زموږ غاغله ازادي رادیو اوري د خبرونه. زه احمد تکل د عقاب پایکار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د ننګرهار ولایت په مومندري ولسوالۍ کې په د ډوبېشوي کشتۍ په پیخه کې سیمه ایز طالب چارواکي له پرون راهیسې بیلابیل ارقام وړاندې کوي. د مومندري ولسوال محمد اجمل شګیوال نن ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې پیخه کې اته کسان مړه شوي، دیارلس ټپیان او دوه کسان لا درک دي. خو پرون هغه ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې نه جسدونه ترلاسه شوي او شپږ کسان نه درک دي. په دې اړه نور حال د فیروزې عزیزي په راپور کې واورئ.
د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې د پرون سهار راهیسې په اوبو کې د ډوبې سوې کښتۍ د نادرکه کسانو د لټون هڅې لا هم روانې دي. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي دوه کسان لا هم ورک دي. دا کښتۍ پرون سهار اوه نیمې بجې د مومندري ولسوالۍ د باسول د بیلې په سیمه کې اوبو کې هغه مهال ډوبه سوه چې د سیمې خلک یې د سیند له یوې غاړې بلې غاړې ته انتقالول، او د سیمې د خلکو او سیمه ییزو چارواکو په حواله په کښتۍ کې د زیاتو کسانو د کیناستو له امله ډوبه سوه. د مومندري ولسوال محمد اجمل شګیوال نن د جون په دویمه نیټه ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې اته کسان مړه سوي او دیارلس نور ټپیان سوي دي.
باید ووایو چې پرون د مومندري د باسول د بیلې په سیمه کې تقریبا اوه نیمې بجې دا د کښتۍ د ډوبېدو پیښه رامنځته شوه. په هغه کې تقریبا اته کسان شهیدان شوه. په دې کې ماشومان هم وو، زنانه هم وې، سپین روبې نارینه هم پکې وو. چې د هغې د جملې نه یو زنانه او یو نارینه لا درکه دي، او د هغې د ژغورلو د پیدا کولو هڅې لا روانې دي. تقریبا دیارلس کسان دا پکې شهیدان زخمیان موږ لرل.
دا په داسې حال کې ده چې پرون نوموړي ازادي راډیو ته ویلي وه د نهو کسانو جسدونه ترلاسه سوي، د شپږو نورو د لټون هڅې روانې دي او لاس کسان ژغورل سوي دي. نوموړي پرون په کښتۍ کې د سپرلو ټولو کسانو شمیر 25 تنه ښودلی و. د مومندري ولسوالۍ اوسیدونکي او په دې پیښه کې د مړه سوي ماشوم او د ورک سوي کس د کورنۍ غړي اسلام شاه ازادي راډیو ته وویل:
زما یو ورور چې 15 کلن دی او یو مې وراره دی. ورور مې ورک ته په حال او وراره مې تقریبا چې نه حاله سو کار وی
اسلام شاه وایي د خپل لادرکه سوي ورور په اړه خورا اندېښمن دی. د دې ولایت د مومندري ولسوالۍ د بیلې سیمې اوسیدونکی سردار احمد هم چې په یاده پیښه کې د کورنۍ غړي مړه سوي ازادي راډیو ته وویل:
په دې پیښه کې مسا خبره زمونږ درې نفره شهیدان د لاسه ورکړه، چې یوه زنانه عمر 15 کاله او یو نارینه ماشوم چې عمر 8 کاله او یو یوه جړۍ وړه چې عمر 1.5 کال. او جدي پلته او داسې ستونزو ته مشکلات سره
د ننګرهار د رسنیو مرکز ازادي راډیو ته ویلي ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو له پیښې وروسته زیانمنو سره په لیدلو کې ویلي چې په راتلونکي کې د پیښو مخنیوي او خلکو ته د اسانه تګ راتګ په موخه ولایت امنیتی اداره هڅه کوي چې په سیمه کې کیبلی پل جوړ کړي. د یادونه وړ ده چې د ننګرهار د ګوشتي، لالپوري او مومندري ولسوالیو خلکو په سیندونو د پلونو د نه درلودلو له امله لسیند د پوري وتلو لپاره لکښتیو ګټه اخیستله چې وخت نا وخت ورته پیښي رامنځته شوي دي.
و موریدل چې د مومندري ولسوال ازادي راډیو ته ویلي دي چې د مومندري ولسوالۍ په یو کلی کې د ډوبې شوې کښتۍ په پیخه کې اته کسان مړه شوي، دیارلس ټپیان دي او دوه کسان لادرکه دي. په دې اړه مې په سیمه کې د اوتمنزو د لیسې له ښوونکي کرامت الله نورزي سره په مرکه کې نور معلومات هم غوښتل او له هغه څخه مې د مرکې په پیل کې د پیښې د څرنګوالي پوښتنه وکړه.
تاسو خو پته ده چې دغه د اوړي موسم هم راغی، د سینم زیات شوی او د بارانونو دغه هم ډېر زیات و، سیلابونه هم ډېر زیات وتي. هغه کومه تنادي جوړی چې وا هغه خو نه وازه کا چې زیات شي، هغه خو محدوده ساحه هغه بیا بندیږي. دغه جنراتوري جوړی او دا وړی دي کې نفس ډېر زیات و، درې دي سپارو خما خما شومان مور سره وی ګنډ مور سره وی بیروبار زیات و. او دغه سیمن سره له جنراتور ګل شوی دی، د خلکو دغه زیات شوی یو کا ټوپه بس دی ډېرې توبه خطرې دي شویرا.
څومره وخت کېږي نورزای صاحب چې خلک د کښتۍ په وسیله په دې لار باندې تګ را تک کوي؟
ما تقریبا څلور سال وېخ کال عمر ما په دغه باندې دا څلور سال عمر دا خلک په دې کښتۍ وکي او تنابي کښتۍ وکي تنا پرند کړي. نو د دینه مخکې مو په خوا زمونږ د نیکونو وختونو دلته چې دا ژوند شروع شوه د دې خلکو دغه می شي دغه تګ را تک کېږي.
تاسو دومره کلونه تیر شول پول نه لري چا تروسه پوره پول نه دی درته جوړ کړی؟
نه دلته خو پول نه دی جوړ کړی. دغه پروګرام مخکې چې وو په لالپوره کې مم دغه شانتي کښتۍ بیړۍ بغیر کې دی، بیا لته چې پول جوړ شو هغه خلک اوس الحمدلله د دې پیښو نه خلاص او مونږ د دې ښکاری. دلته اوسه پوره پول نه ډیر خلک راغلي وو چې خو پول یې راته نه دی جوړ کړی.
تاسو غوښتنه کړې ده د اوسنۍ واکمنونه؟
وسنۍ واکمنو نام هم کړی دا، مخکې هم کړی دا، ډیر خلک راغلي سروې هم کړی دا چې مونږ به درته دا کیبلی دا غبره جوړ په وې پول او دا خوې چم مغه ایګرامي چم تر اوسه.
نورزای صاحب څه ډول وسیله ستاسو دغه مشکل رفع کولای شي؟ یعنی ک پول جوړ شي تر کوم ځای پورې پول جوړ شي او ک کما یا کیبلونو باندې چې پول وی کنه اغه کغواړی کومې خواته غواړی د فاصله څومره ده؟ په دې باب لطفا معلومات راکړئ.
دا خو پول په ډیر ځکه فاصله ډیر زیاته ده کنه، پول خو امکان لري چې جوړ شي ځکه دا کال په کال دا کیبل دغه ک جوړ شي دا ډیر زیات خوي. نو فاصله تقریبا یو کیلومتر فاصله به یو نیم کیلومتر یو نیم کیلومتر.
خا او دا فکر کوي چې پول دلار مشکل نشي حل کولای؟
دا پول ولی مشکل نشي حل کولای چې جوړ شي خو چارواکي چې راځي هغه پول به مصرف په زیات راځي بسار چې جوړ شي دا خو دې مشکلات نه بخلاص خو دا د مشکلات سره اخته یو.
ستاسو د کلی اوسیدونکو چې په دې کښتۍ کې تګ را تک کوي روزمره، د دوی هغه د ټولو نفوس څومره ترسیږي نورزای صاحب؟
زبتا تاسو وه ما چې منګال ته یو لیکل روپ دی کې دا تقریبا شلو نن تر دې شته پوری خون کې روزانه راځي. هغه د لیسې تعداد هم چې دی 300 د 2000 پوری زکون کې. نو دا نفوس چې هم دی نو نفوس هم تقریبا 350 فامیل ته وسیږي کورنۍ 350 کورنۍ. بیا دی خو هم دي ته دا هم دغه پل د وځ نه زیات چې دا پول نشته دی زیات دی پراته دی اخو زندگی نه کوي کنه ټول دغه بزګران چې دی ټول کار اخو د ورځې کې خو ازید هم دی وژنه چې پول نشته کور نشوړي کنه کور ارته یلته دی خو راوخت دي.
د ننګرهار ولایت د مومندري ولسوالۍ د اوتمنزو د لیسې ښوونکی کرامت الله نورزای و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر
امیر خان متقی د افغانستان لپاره د اروپאי ټولنې له ځنګړي استازي توماس نکلاسن سره په لیدنه کې ویلي دی چې دوی د دوه په درې مغونډه کې معنا لرونکي ګډون غوړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون د امیر خان متقی له قوله پر ایکس پنه خبره شوې خبر پنه کې ویلي چې دوی به د دوه د غونډې د څرنګوالي له ارزونې وروسته د خپل ګډون په اړه خپل دریځ اعلان کړي. یو شمیر معترض میرمنې په دې غونډه کې د طالبانو د نه ګډون غوښتونکي دي، خو یو شمیر سیاسي شنونکي په دې غونډه کې د طالبانو ګډون اړین ګڼي. په دې اړه نور حال فیروزه عزیزی راکوي.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان په چارو کې د اروپایي ټولنې له ځنګړي استازي توماس نیکولاسن سره په لیدنه کې ویلي چې دوی د دوه په درې مناسته کې معنا لرونکي ګډون غواړي. دغه وزارت د شنبې په ورځ نو وخت په خپل ایکس پاڼه په خبره کړې خبر پاڼه کې د امیر خان متقی له قوله لیکلي چې دوی به د دوه د غونډې د څرنګوالي لارزونې وروسته خپل دریځ اعلان کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د توماس نیکولاسن له قوله ادا کړې چې هغه په دې غونډه کې د طالبانو د استازو د حضور پر اهمیت ټینګار کړی دی، خو د اروپایي ټولنې ځنګړي استازي د دې غونډې د جزئیاتو په اړه څه نه دی ویلي. ټاکل شوی د افغانستان په اړه د دوه غونډه د جون له دیرسمې د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې جوړه سي. ملګرو ملتونو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون رسمي بلنه ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو ورځو کې د افغان ښځو یو شمېر اعتراض کوونکو ډلو د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوه په غونډه کې د طالبانو د استازو له ګډون سره مخالفت ښودلی دی. یو شمېر معترضو ښځو د ټولنیزو شبکو له لارې د یو کمپاین په ترڅ کې د دوه په درې مناسته کې د طالبانو د ګډون احتمال غندلی او د دې غونډې له جوړېدو سره یې مخالفت څرګند کړی دی. له دې ډلې کویتا صدیقی ازادي راډیو ته وویل
دا ټول چندین سالا کې نشسته وای مذاکرات نتیجه نه داده و.
په تیرو څو کلونو کې چې دی غونډو او مذاکرات کومه نتیجه ورنکړه، اوس چې افغانستان د بشري حقوقو په کړکیچ کې ډوب دی، دا خبرې اترې به موږ ته هیڅ لار ونه مومي. نو له همدې امله موږ غوښتنه کوو چې په قطر کې د طالبانو دفتر وتړل شي او د دغو خبرو اترو مخه ونیول شي. دا غونډه د افغان ښځو له نظره تحریم ده.
د شنبهای ارغوانی په نوم غورځنګ مسؤل او د دغه کمپاین غړي مریم معروف اروین هم ازادي راډیو ته وویل
ما ازادرس جنبش شنبهای ارغوانی ته
موږ د شنبهای ارغوانی د غورځنګ له ادرسه په دې اړه د اعلامیه په ترڅ کې په ښکاره ویلي چې دغه غونډه ته د طالبانو د استازو د بلنې له امله موږ د دوه درې مناسته پکلا
کاغندو. خو یو شمیر سیاسي شنونکو د افغانستان د اوسنۍ ستونزو د حل لپاره د دوه په درې مناسته کې د طالبانو ګډون اړین بولی. له دې ځلې سمي یوسف زی ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو د استادو لشتون پرته به له دې غونډې مطلوبه نتیجه ترلاسه نسی.
د مطلوبو نتایجو د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو شرکت په دغه کانفرنسونو کې کاملا یو ضرورت ده. او که د قضیې یو اصلي اړخ او مهم اړخ افغان طالبانو حکومت ته، که دوی هر څه دي او هره ډله ده، خو دا وخت د افغانستان سل فیصده خاوره د دوی په کنټرول کې ده، حکومت د دوی په کنټرول کې ده، او دوی چې څه کوي هغه عملي کېږي او په افغانانو باندې اثرات وي.
بل سیاسي کارپو طارق فرهادي هم ورته نظر لري. نوموړی ازادي رادیو ته وویل
اونجا می باشن، هر کس حرف خدا می زنه، جامعه مدنی را هم
دوی یعنی طالبان به حلتوی، هر څوک بخت ولی خبری کوي. ملګری ملتونه هم مدنی ټولنې ته بلنه ورکوي، او دا ممکنه ده چې طالبان به له مدنی ټولنې سره ونه ګوري لکه څنګه چې افغانستان کې له دوی سره نه ګوري. خدا د افغانستان د ستونزو د حل لپاره یو کوچنی ګام دی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت تر دې وړاندې اعلان کړی و چې د دوه په درې مناسته کې د ګډون لپاره د دوی حکومت خپل استازي ټاکلي او د دوه د ناستې د اجنډا بشپړ جزئیاتو ته په تمه دي. په هغه بیان کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال حافظ سیا احمد تکل د تیرې شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې د بهرنیو چارو وزارت د درېیمې سیاسي څانګې د مشر زاکر جلالي له قوله خپور کړی و، پکې ادعا یې کړې چې دا ځل په دوحه کې د درېیمې ناستې په اجنډا کې مثبت بدلون راغلی دی. خو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک په دې وروستیو کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دوحې په درېیمه غونډه کې به د بشري حقونو او د افغان ښځو د حقونو موضوع د بحثونو په سر کې وي. هغه زیاته کړې چې ملګري ملتونه د افغانستان د اوسنیو واکمنانو په توګه له طالبانو سره د اړیکو د دوام تر څنګ د ښځو او نجونو د حقونو د تامین لپاره پر هغوی فشار ته دوام ورکوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز وای افغانان د طالبانو او د بیلابیلو وسلوالو ډلو لخوا د بشري حقوقو له سیستماتیکو سرغړونو څخه سره مخامخ دي. د مرکز په خپل تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو د حکومت د محدودونکو پالیسیو له کبله د ښځو او نجونو هر ډول بشري حقونه نقض شوي او خبریالان، ملکی مامورین، د بشري حقونو مدافعین او د پخواني نظام کارکونکي په نخښه کېږي. په دې اړه جزئیات سنا کاکړ اوروي.
د خوندیتوب لپاره د مسولیت نړیوال مرکز یا آر ټو پی وای افغانان د طالبانو او د بیلابیلو وسلوالو ډلو لخوا د بشري حقونو له سیستماتیکو سرغړونو سره مخ دي. یاد مرکز په خپل نوی راپور کې چې د جون په لومړۍ نیټه خپور شو ویلي، طالب چارواکو داسې محدودونکي پالیسي او فرمانونه پلي کړي چې ښځې او نجونې له بشري حقونو څخه محروموي، د جنسیت پر بنسټ د تبعیض شدیدو ډولونو ته دوام ورکوي او د ښځو پر وړاندې د هر ډول توپیري چلند د مخنیوي کنوانسیون یا سی ای ډی ای ډبلیونه ښکاره سرغړونه کوي. دا ټوپی د راپور په دوام کې راغلی چې د ښځو او نجونو پر وړاندې تر 50 ډیر پراخ ځپونکي فرمانونه په آزاد ډول دودې ګرځېدل راګرځېدل، د نظر او بیان ازادي، د کار فرصتونه، سیاسي او عامه استازیتوب او تعلیم او روغتیا پاملرنې ته د دوی لاسرسی په جدي توګه محدودوي. د پلازمېنې کابل یو اوسیدونکي چې دا کوي د اعتراضونو له امله د طالبانو لخوا نیول شوی و، د نوم نښودو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
پر ما روحي او فزیکي شکنجه د طالبانو لخوا ترسره کېدې. زه په پای پورا بر وهلم او زه یې دې ته اړولم چې اعتراف وکړم چې د خوځښت غړی یم او د خوځښت نورې غړی ورته معرفي کړم.
ازای جن بشره معرفي وکړم برشان.
د کابل خریوی بلی اوسیدونکو چې د همغوړی نومي پر راپور کې واخیستل شي، دا کوي چې د طالبانو لخوا د حجاب نه مراتولو په پلمه نیول شوی و.
خپل پویدلم چې ما جواب سم دی، مګر فقط یو بهانه و چې غوښتل زه موډر کوی ام د خپل پروسه په معاملی کوچی نه خځي وډاری شي بیرون تر تاګ معنی شي. طالبانو په هر عرصه کې د کوزو حقوق نقض کړی دی، که هغه د تحصیل حق دی، که هغه د بیرون تاګ حق دی، که هغه د کار وظیفه حق دی.
د خوندیتوب لپاره د مسولیت نړیوال مرکز پر راپور کې هم دا شناغلی طالب چارواکي په دوامدار توګه خبریالان، ملکی کارکونکي، د بشري حقوقو مدافعین او د افغانستان په خوانی مات سره تړلي کسان په نخښه کوي چې دا په پراخه کچه او سیستماتیک ډول سرغړونه ښکاري. راپور زیاتوي افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې څخه دی چې په کې پراخ جرمونه کېږي او بیړني اقدام ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د دې راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د خوندیتوب لپاره د مسولیت نړیوال مرکز پر راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یونما د طالبانو پر وړاندې شواهد مستند کړي چې پرته له قضا وژنې، په خپل سرینی ول او توقیف او د رسنیو د کارکونکو، د بشري حقونو د مدافعینو او د پخواني حکومت پورې تړلو اشخاصو په ګډون د مشخصو ډلو غیر قانوني توقیف، شکنجه او ناوړه چلند پکې شامل دي. خو طالبانو مخکې په دې اړه د یونما راپورونه هم رد کړي دي.
azadiradio.com
د روختیا نړیوال سازمان WHO وایي د افغانستان په شمال ختیځ او لویدیځ کې د سیلاب ځپلو ولایتونو وضعیت لا هم کړکیچن دی او د بشري او روغتیایي اړتیاو د پوره کولو لپاره د اضافي سرچینو ځانګړو کولو ته اړتیا شته. د سازمان ویلي چې سیلاب ځپلي د څښاک پاکو اوبو، روغتیایي خدماتو، ښځینه ډاکټرانو روغتیایي او رواني مشورو او د ساري ناروغیو په څانګو کې روغتیایي پاملرنې ته اړتیا لري. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبریاله سنا کاکړ راکوي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د افغانستان په شمال ختیځ او لویدیځ کې د سیلاب ځپلو وضعیت کړکیچن دی او د دوی د بشري او روغتیایي اړتیاو د پوره کولو لپاره د اضافي سرچینو راجلبولو ته بیړنۍ اړتیا ده. دغه سازمان په خپل نوی راپور کې چې د شنبې په ورځ خپور کړی زیاته کړي چې یوازې د مې د 10 او 11 نیټو د سیلابونو له امله په بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې 6000 کسان اغیزمن شوي، 1300 کورونه په بشپړ او جزوي توګه ویجاړ شوي او 15 کورنۍ بې سرپناه شوې دي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې د افغانستان په شمال او لویدیځ کې د مې په 11 او 13 د شدیدو بارانونو او سیلابونو یوې بلې څپې د غور، لس او د فاریاب 18 ولسوالۍ اغیزمنې کړي چې له امله یې تر 100 ډېر کسان مړه او سلګونه نور ټپیان شوې دي. یا سازمان ویلي سیلاب ځپلي د څښاک پاکو اوبو روغتیایي خدمتونو ښځینه ډاکټرانو روغتیایي او رواني مشورو او د ساري ناروغیو په برخه کې روغتیا پاملرنې ته اړتیا لري. دبلیو ایچ او وایي چې دوی او همکارانو یې د مې له لسمې تر پنځه ویشتمې پورې په شپږو سیلاب ځپلو ولایتونو کې 8,340 کسانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي چې 10% یې ښځې وي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل یو خوا دوی خپلې ټولې شتمنۍ له لاسه ورکړي او له بلې خوا د ناروغیو له ګواښ سره مخ دي چې اوس د دوی اړتیاوې زیاتې شوې دي. د غور ولایت د شیخانو درې اوسېدونکي عبدالباقي وایي چې سیلابونو یې کورونه ویجاړ کړي، د اوبو څاګانې د کارونې وړ نه دي او ماشومان یې د څښاک د پاکو اوبو د نشتوالي له امله په نس ناستې اخته شوي دي.
پرون مې خپل دوه ماشومان ډاکټر ته وروستل، په ګېډې درد و او نس ناستې درلود. پاکې اوبه نه لرو، لارې او پلونه خراب شوي، په ډېرې سختۍ اوبه راوړو. د دې سره سره هم ماشومان ناروغېږي. موږ غواړو موږ ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي. زموږ له لاسه هېڅ هم پوره نه دي.
د بغلان مرکزی ولسوالی اوسیدونکی میرویس وایي
خلک بیچارهګان په خیمو کې پراته دي، تشنابونه نه لري، په دشتو ته روان دي، څاګانې نه لري، د اوبو څښلو اوبه له نورو ځایونو راوړي، مثلا مسجد او کلینیک کې شی پل وران دي، صحي به هغه نشته. خیمو کې صحي خدمات ورته کېږي، هغه مشکله ده. تقریبا 10,000 کوره بېځایه شوي دي بغلان په اکثره ولسوالیو کې. په نورو ولایتو کې داسې مشکلات دي.
د فاریاب ولایت المر ولسوالی اوسیدونکی عبدالرؤف دا کوي چې دې ولسوالۍ ته اساسي مرستې نه دي رسیدلي او خلک په خپل کلي کې د ژوند د دوام لپاره د پاکو اوبو او روغتیایي خدمتونو په ګډون لومړنیو مرستو ته اړتیا لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د کونار په مرکز اسداباد کې یوې 14 څلور تنه ټپیان کړی دی. په دې ولایت کې یو امنیتي چارواکي چې غواړي هویت پټ پاتې شي. ازادي رادیو ته ویل چې په خنن لمس په خنورسته د لومړی ناهي اړوند کرحالی پلتن نږدې په یو هوټل کې د ګاز د ډبې د 14 لکبل وشو چې څلور تنه ټپیان کړل. سرچینه زیاتوي چې ټپیان روغتون ته رسول شوی او ډاکټرانو یې حالت ډاډمن خودلای دی. د سرچینه په وینا په ټپیانو کې دوه د هوټل کارکونکو او دوه نور کسانو. لدې خبر سره قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې ورستې برخې ته راورسیدو او یوازې یو راپور پاتې دی. د طالبانو د حکومت یو شمیر دولتي ادارو کارکونکو په خپل ماشونو کې د ځند لقبل شکایت کوي. دوی وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، خو دوه میاشتې کېږي چې ماشونه نه دی ورکړل شوی.
په افغانستان کې د یو شمیر دولتي ادارو کارکونکو وایي د طالبانو حکومت دوی ته د دوه میاشتو ماشونه نه دی ورکړي، چې له دې امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې ماشونه یې ورکړي. امید چې په پلازمینه کابل کې ښوونکی دی ازادي راډیو ته وویل
موږ دولتي وظیفه لرو او ساره میاشت ماش نه دی خسته. نو موږ خو د کور کرایه لرو، ډیره پکې ضرورت لرو، ماش نه دی خسته تر اوسه. باور وکړئ په جنجال یې مو بس
دی. وی بلې دولتي ادارې کارکونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل یې نوم او د کار ځای نوم په راپور کې یاد شي، ازادي رادیو ته یې ورته ستونزه یاد کړه.
مشکل بیاد برای فیلم
زمون ستون زده ده چه ماشونه زندی دلی ده. هر چه ذهن او فکر پا خپلو ماشونو کده. دا محال زه لدوکاندار ننوئی او ده گازو لدوکانا پورا وده هم تل فکر کام چه کلم مو ماش راشی. نو اسلامی امارت باید حدث او کلی چه مگ ماشونه زر لکلی.
دیوی بلی دولتی اداره کارکون که چه دی کورنه مشرا و گتیالی ده او دی هم نغختل پا دی راپور که نوم او دی کار زیاد شی، ازادی رادیو تایوه ویل
دو میاشتې کېږي چې موږ ته یې ماشونه نه دي راکړي. د کور ټول لګښتونه مې په غاړه دي. پلار مې مړ شوی، د څلور میاشتې معاش مو نه دی اخیستی او لا تر اوسه د جوزا میاشتې هم پته نه لګي.
د دغو ستونزو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویاند ذبیح‌الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ویاند ولی حقمل وپوښتل، خو د راپور تر خپرېدو پورې یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د جوزا میاشتې په لومړیو کې په دوه میاشتې ځنډ سره د 1403 مالي کال کلنۍ بودیجه تصویب کړه. د دولتي ادارو د کارکونکو د ماشونو په ورکړه کې د ځنډ خبره په داسې حال کې پورته کیږي چې د ورځنی خرڅ ترڅنګ ډیری دوی په کرایي کورونو کې ژوند کوي او باید میاشت په میاشت د کور خاوند ته کرایه ورکړي. په تېر جمهوري نظام کې هم کله کله د دولتي کارکونکو د ماشونو په ورکړه کې ځنډ رامنځته کېده چې هغه مهال یې لامل د بودیجې د تصویب په بهیر کې ځنډ په ګوته کېده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کډوالو نړیوال سازمان IOM ویلي چې افغانستان په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې سږ کال شاوخوا 3.1 میلیونه انسانان چې د افغانستان د ټولو وګړو له نیمایي ډیره